سلام نو وخت بخیر د افغانستان په وخت ما خامش پک وجه شي تاسو ازادي رادیو ته وکړئ مخکې تر دې چې خبرونه مطلب تلل شو خبرونه د ملګرو ملتونو سرمشین تینو ګوتریش افغانستان د وضعیت او پر نړیوال سلام نه دغو د غیظ پر اړه راپور ورکوي د ملګرو ملتونو سرمشین په اړه دریو میاشو کې د افغانستان د وضعیت او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یونما د ماموریت پر راپور وړاندې کوي اوسنۍ راپور چې ملګرو ملتونو نن په خپله پاڼه خبر کړی له سیاسي تحولاتو نیولې تر امنیت بشري حقوقو مرستو او د یونما په ملاتړ باندې څرخیږي په راپور کې ویل شوي چې اوسنیو افغان چارواکو طبي زده کړو ته د ښځو د لاسرسي په اړه نوي محدودیتونه لګولي او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون په پلي کولو سره یې د ښځو ژوند لا محدود کړی دی پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د دغې بعد پوځیانو په بلوچستان کې څلور افغان اتباع د ترهګرۍ فعالیتونو په تور نیولي دي د راپورونو په اساس دا کسان پرون په یو لړ عملیاتو کې د بلوچستان په توبا کاکړي سیمه کې له کلاشینکوفونو لاسي بمونو او نورو مهمات سره یو ځای نیول شوي دي دغه کسانو اعتراف کړی چې ګواکې په پاکستان کې د ترهګرۍ بریدونو پلان درلود دا نه دي ویل شوي چې دغو کسانو په څه ډول شرایطو کې اعتراف کړی دی پاکستاني چارواکو مخکې هم په دغې باد کې په ترهګرۍ پیښو کې د افغان اتباعو د ښکېلتۍ په اړه تورونه لګولي دي د ترکیه د وزارت وایي وسلوال ځواکونه یې په ونه کې شپږشت کوردي وسلوال وشل دي دا وروسته له هغې چې د کردستان د کارګرانو ګوند بندي مشر عبدالله اوجلان په عراق او سوریه کې د خپلو ځواکونو د خلې سلاح غوښتنه وکړه د ریوټرز په وینا اوجلان تېره اونۍ په ناقانونه ګوند غږ وکړ چې خپلې وسلې کېدې او منحل شي دې وسلوالې ډله هم تر دې څرګندونې وروسته تېره شنبه اوربان اعلان کړ د ترکیې د دفاع وزارت زکی اکتراکاک د پنجشنبه په ورځ په یوه خبری غونډه کې ویل چې ترکی ځواکونه عملیات دوام لري او دوی به په کلکه هوډ له ترګري سره مبارزې ته دوام ورکړي د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان هم تیره شنبه ویل چې که د پی کی کی د بي وسلې کولو پروسه ودرول شي یا خپلې ژمنې پوره نه کړي ترکیه به د کردستان کارګر ګوند پی کی کی پر وړاندې عملیاتو ته دوام ورکړي روسي خبرنا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي کړي چې پاتې اسرایلی ارغمل خوشی نشي نو غزه به نور هم ویجاړ شي او د حماس افراطي ډلې مشرانو ته د تخل لپاره زار ولا چارل ورکړي دي حماس امریکا او اروپا ټولنې له خوا ترګر ډله ګڼل کیږي خپل ټرمپ چې د اسرایلو کلک ملاتړ کوي پرون نو وخت ویل چې اسرایل ته بهر هغه څه چمتو کړي چې د کار د ترسره کولو لپاره ورته اړتیا لري هغه د شمیر خلاصو شوی په خنۍ ارغمل سره لیدین روسه په ټولنیز شبکې ورته کې ویل کېږي ټول يرغبل شوی کسان اوس خوشی کړي او ورستنه او سمدلاسه د غټولو کسانو جسدور بیرته وسپاري چې وشلې مې دي کنانو دابا تاسو ته اګرانه پریوزي مننه ده چې د ازادي رادیو اوریدونکو پاتې شي وسته تورخم کې د طالبو پاکستاني ځواکونو ترمنځ د جګړو دوام
تر نن سهار تر څلور بجو پورې جنگ دوام کړ او څلور بجې نو وروسته ان شاء الله چې وسره جنگ په قرار شوې دی
امریکا ته د افغانستان پاکستان او شمیر نورو ودونو د دباو پر تک بندیز
دغه وروستی کوم خبر چې مونږ اوریدلې دی واقعا چې دوی نور هم افغانان چې انتظار دي دوی متاثر کړي دي
او د کلار دنګ ملسوالي کې د 30 میلیونو په لګښت یو پول رغیدل
د دغه پل په جوړیدو سره کې ولسونه کولای شي په وخت باندې خپل مریضان او تداوی په خاطر باندې خپل ضرورت هغه په وخت باندې پوره کړي
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو
تر دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تورخم کې د طالبو پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه تر نن سهار وختي پورې هم روانه وه سیاستدین کې وایي الوتکې هم ګرځېدلې دا جګړه د فبروري په 18 د پاکستاني ځواکونو لخوا د تورخم درازې تر تړل کې دروسته له تیرو دریو شپورې سي پیل شوې ده د جګړه کې دوړو خو ته د مرګ ژوبلې د وختو راپورونه ورکړ شوې دي ځای خلک له خپل کورونو بي ځای شوي مسافر مستونزو سر مخ او سوداګرو ته درانه تاونونه اوښتي دي نور حال د دې سپوږمۍ پراپور کې چې د سیمې د اوسیدین کې په غږ پیل کې
تر نن سهار تر څلور بجو پورې جنگ دوام کړ او څلور بجې نو وروسته ان شاء الله چې اوس هغه جنگ په قرار شوی دی او تر دغه څلور بجو خوښه کیغه رون چې ورته دام راغله څلور پنځه دورې والی خو بمباري ونکه
د تورخم اوسیدونکو فرمان شاو چې ازادي رادیو سره یې خبرې کولې تورخم کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه لته رو درېش پورې هیڅ پیل شوې ده په دې لړ کې دواړو غاړو ته د مرګ ژوبلې د اوښتلو راپورونه ورکړل شوي، خو کره شمېر یې معلوم نه دی. دا وروسته له هغې ده چې د فبروري په 21مه د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر شخړې وروسته پاکستاني لوري تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړله. دوی تور پورې کړی و چې طالب ځواکونو غوښتل په ممنوعه ځای کې پوسته جوړه کړي، خو تورخم کې د طالبانو حکومت کمیسیار ویلي و چې دوی په خپله خاوره کې تاسیسات جوړول. په تورخم کې د شوې څو ورځې جګړې له امله ځایي خلک له خپلو کورونو بې ځایه شوي، د ناروغانو په ګډون مسافر هم ستونزو سره مخ او سوداګرو ته هم تاوانونه اوښتي دي. ځایي اوسیدونکی ولی خان چې اوس لالپوره کې یو کم ته بې ځایه شوی، ازادي راډیو ته وویل فرمان شاه هم ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې ګڼو ستونزو سره مخ دي.
او ستونزې هم ډېرې زیاتې دي، د اوبو ستونزې هم دي، د ډوډۍ ستونزې هم ده، مطلب هېڅ نه لرو مونږه، نو ستونزو سره ډېر زیات مخ یو.
نوموړی له مرستندویه ادارو او د طالبانو له حکومته د مرستې غوښتنه کوي. ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی مخلص احمد هم وایي چې د لارې د پرانیستل کېدو لپاره دوه ځلې مذاکرات شوي خو ناکام شوي دي.
دواړو خواوو ته یو شمېر مسافرین والا بند پاتې دي، خصوصا هغه افغانان چې دوی تداوي لپاره تللی او پاکستان ته هلته یې تداوي کړی دی او بیرته غوښتل چې خپل وطن ته راشي، خو سلګونو لارې چې ده په لاره کې ولاړ ده، خصوصا ترانزیتي لارې چې هغه تش کانتینرونه باید په وخت زمان شپنګ لاین ته په کراچۍ کې تسلیم شي او کورنۍ رسیږي، هغه باندې تقریبا ورځ یو سل شل ډالره د ټینشن په نام باندې جریمه راځي. نو که هر خوا سړی فکر وکړي د لارې بندېدل د زیان څخه پرته بل څه پایله نه لري. که څه هم دوه ځلې په تورخم کې د چارواکو
د افغانستان او پاکستان سوداګرو هڅې پیل کړي دي چې پر خپلو حکومتونو فشار راولي چې په تورخم کې جګړه ودروي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خان جان الکوزی ازادي راډیو ته ویلي و چې جګړه د دوی په لاس کې نه ده، خو بیا هم هڅې کوي دا جګړه چې دواړو لوریو ته په دې روژه کې د اقتصادي فشار لامل ګرځي ودروي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
تاګر شو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د افغانستان، پاکستان او یشمنوري ودونو د دوه پرتک باندې سولګوي. ریټرز خبري ایجنسی پنځ شمې پورز د درو سرچینو په والا راپور ورکړی چې د اقدام په دی واد کې د امنیتي خطرونو لارځونه روس تخصل کیږي او راتلونکو ونې څخه به پلی شي. د امریکا حکومت روسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو د خبر د افغانانو ترمنځ اندېښنې راپارولی چې کلونو رئیس په افغانستان او ځینو درېمو ودونو کې امریکا ته د تلو په تمه دي. نور څه سنه کړه په راپور کې
دا سیمه حال چې د امریکا د کډوالۍ کې زلودونکو افغانان یاد هیواد ته د لیک په بهیر کې ځان لاد مخې اندېښمن کړي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د هیواد ته د افغانانو او پاکستانیانو په سفر بندیز ولګوي. رویټرز د پنجشنبې په ورځ د دریو سرچینو په حواله چې نه یې غوښتل هویت یې فاش شي ویلي چې دا بندیز به راتلونکې اونۍ پلی شي او ممکن نور هیوادونه هم په دې نوملړ کې شامل وي. دې سرچینې د نورو هیوادونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو ټینګار یې کړی چې دغه اقدام د دې هیوادونو د امنیتي خطرونو له څېړلو وروسته شوی دی. د راپور له مخې ډونالد ټرمپ د خپل هیواد د کابینې څو غړو ته امر کړی چې د روان کال د مارچ تر 12مې د هغو هیوادونو نوملړ وړاندې کړي چې امریکا ته یې د وګړو سفر باید تر یوه بریده یا په بشپړ ډول ودرول شي. په راپور کې د دغو دریو سرچینو او یوې بلې سرچینې په حواله چې هغه هم نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ویل شوي چې افغانستان به د سفري بندیزونو په دې لیست کې چې سپارښتنه یې شوې شامل وي او پاکستان به هم په دې لیست کې د شاملولو لپاره وړاندیز شي. د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا حکومت روسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د دغه بندیز د امریکایي ځواکونو په زرګونه افغان همکاران چې د امریکا د کډوالۍ کیسونه لري اغېزمن کولی شي، چې له شاوخوا درې نیمو کلونو راهیسې په افغانستان، پاکستان، متحده عرب اماراتو، قطر، البانیا او نورو هیوادونو کې په ډېرو ستونزو شپې ورځې تېروي. په پاکستان کې د امریکا د پی دوه یو تن کیس لرونکی ایمل حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې دې خبر ډېر خواشینی کړی دی.
دغه وروستی کوم خبر چې مونږ اورېدلی دی واقعا چې دوی نور هم هغه افغانان چې انتظار دي دوی متاثره کړي دي، واقعا یو لویه جفا ده. نو زموږ هیله د ترامپ څخه، د امریکا د متحده ایالاتونو څخه، د بهرنیو چارو وزارت څخه دا ده چې په دې برخه کې باید تجدید نظر وکړي او زر تر زره هغه افغانان له پاکستان څخه انتقال کړي امریکا ته.
په افغانستان کې د سیوی او کیس لرونکي احمد الله ازادي راډیو ته وویل
موږ تا درې نیم کاله په انتظار یو چې زموږ د کیسونو برخلیک څنګه کیږي. د افغانستان په اوسنیو شرایطو او بیکارۍ کې موان د پاسپورټ لپاره پیسې نه درلودې، پور مو واخیست او پاسپورټ مو جوړ کړ ځکه د کیس لپاره ورته اړتیا وه. موږ هیله لرو چې کارونه مو مخته ولاړ شي څو له خیره امریکا ته ولاړ شو.
پورت وخت کې امریکا ته د افغان کډوالو د انتقال د بهیر ملاتړي بنسټ افغان وکم تایید کړی چې ښایي امریکا په راتلونکو اونیو کې پر افغانانو او د یو شمېر نورو هیوادونو په وګړو د سفر بندیز ولګوي. یاد بنسټ په خپله ایکس پاڼه د یوه پیغام په خپرولو سره له هغه افغان اتباعو څخه چې د امریکا ویزې او د سفر قانوني اسناد لري غوښتي چې ژر تر ژره امریکا ته دننه شي. ډونالډ ټرمپ د خپلې ولسمشري په لومړۍ دوره کې هم امریکا ته د وو هیوادونو پر اتباعو چې ډېری یې اسلامي هیوادونه و د ورتګ بندیز لګولی و، چې په 2013 کال کې د سترې محکمې لخوا تایید هم شو. خو د متحده ایالاتو مخکینی ولسمشر جو بایدن بیا دغه بندیز په 2018 کال کې لرې کړ. د روان کال په جنوري میاشت کې د امریکا و څلوېښتم ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل لومړني اجرایوي اقدام کې د نوي ورځو لپاره بهرنۍ مرستې او د کډوالۍ پروګرامونه وځنډول، چې په پایله کې امریکا ته د زرګونو افغانانو د لیږد بهیر ودرول شو. د امریکا حکومت ویلي ان هغه افغان کډوال چې په افغانستان کې د امریکا حکومت پخوانی همکاران و او دغه هیواد ته لیږدول شوي و له امنیتي پلوه په سمه توګه نه دي څیړل شوي، نو له همدې امله د لیږد پروګرام یې ځنډولی دی. امریکا د 2018 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه څه باندې 160,000 افغانان ایستلي و.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه هېواد د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د ملي امنیت له سرلاکار سره تلیفوني خبرې کړې دي. دغه بیان پر بنسټ چې چهارشنبه ناوخته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپور کړی، پکې راغلي چې اسحاق دار او مایک والټس له طالبانو د امریکا د وسلو پوځي تجهیزاتو د بیرته اخیستلو پر موضوع غږېدلی دي. نور جزئیات د عبدالسلام سپوږمۍ په راپور کې.
د امریکا او پاکستان لوړ پوړي چارواکي له طالبانو د امریکا د پوځي تجهیزاتو د بیرته ترلاسه کولو په اړه غږېدلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ ناوخته د مارچ په 15 په یوه خبر پاڼه کې د دې موضوع په پخلي سره ویلي چې په دې موضوع د سې شنبې په ورځ د پاکستان د صدراعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک والټس ترمنز ټلیفوني خبرې شوې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې اسحاق دار د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه دریزه هرکلی کړی چې غواړي خپلې پاتې وسلې له افغانستانه بیرته واخلي. سپینې ماڼۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والټس د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د هڅو ستاینه کړې ده. د امریکا او پاکستان لوړ پوړي چارواکي په داسې حال کې له طالبانو د امریکایي تجهیزاتو د بیرته ترلاسه کولو په اړه خبرې کوي چې مخکې له دې ډونالډ ټرمپ څو ځله پر دې ټینګار کړی و چې دا وسلې باید بیرته ترلاسه شي. بل لور ته د پاکستان حکومت له طالبانو سره د اړیکو تر خرابېدو وروسته تل دا اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې پاتې امریکایي وسلې د پاکستان پر ضد بریدونو کې کارول کېږي. ځینې افغان سیاسي او پوځي شنونکي وایي چې امریکا غواړي د دې وسلو د بیرته ترلاسه کولو له لارې پر طالبانو فشار راوړي څو هغوی محدودیتونه کم او نړیوال تعاملات ومني. سیاسي شنونکي حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل
امریکایان د دې کار لپاره نه حقوقي او نه عملی هغه څه لري چې وې کاروي، ولې هغه څه چې د فشار په توګه باندې غواړي وې کاروي دا د امریکایانو سره سره. خو بیا هم که امریکایان وغواړي چې د پاکستان د سیاست څخه افغانستان ته داخل شي، همداسې به ناکامه وي لکه په خپله شل کلنه مبارزه کې چې د ترهګرۍ تر نامه لاندې په افغانستان کې ناکامه وه. بهتره دا ده چې د ټولو افغانانو سره د هغه جملې څخه د نننیو چارواکو سره په مستقیمو اړیکو بحث باندې په افغانستان کې د داسې یو حاکمیت تر رامنځته کولو لپاره چې د افغانانو لپاره د منلو وي، افغانان ځانونه پکې وګوري، اساسي حقوق او ازادۍ پکې موجود وي، د هغه لپاره ګډ کار وکړي.
پوزیشنونکی احمد خان اندړ هم ورته نظر لري.
پاکستان هم له دې موضوع نه غواړي ګټه پورته کړي او وایي چې امریکایي وسله په افغانستان کې موږ ته خطرناکه ده، په داسې حال کې چې پاکستان په خپل په 1992 کال کې زموږ د 200 کلنې اردو سلا مهمات ټانکونه تیاری خپل هیواد ته وړي دي. پاکستان باید موږ ته لومړی هغه حساب راکړي او پاکستان دا حق نه لري. خو د پاکستان یو غلام حکومت ته غواړي چې په افغانستان کې یو قوي افغاني حکومت نه اوسېږي، ځکه خو دوی هم د خپلو بادارانو په اشاره باندې د دې وسلو نه شکایت کوي، په داسې حال کې چې افغانان له دوی سره ډېر زیات حسابونه لري.
مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې د 2020 کال د اګست په پای کې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د امریکا نظامي تجهیزات چې ارزښت یې شاوخوا 1 میلیارد ډالر اټکل شوی په افغانستان کې پاتې شوي دي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلي، خو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
د ملګرو ملتونو سرمشي ویلي د طالبان مشر خپل واک پراخه کړی دی. انټونی ګوتریش زیاته کړې چې ملایبت الله په کندهار کې تر خپلې مشرۍ لاندې د مهمو غونډو د جوړولو په مهمو پوستونو د خپلو وفادار کسانو د ګمارلو په څیر ځینې ګامونه پورته کړي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان پر وضعیت او په نړیوالې سولې او امنیت د اغیزو په اړه په خپل راپور کې ویلي د طالبانو مشر خپل واک پراخ کړی دی. انټونیو ګوتریش ویلي ملا هیبت الله په کندهار کې تر خپلې مشرۍ لاندې د مهمو غونډو د جوړولو او په مهمو پوستونو د خپلو وفادار کسانو د ګمارلو په څیر ځینې ګامونه پورته کړي دي. دا راپور چې پنځشنبه د مارچ په 6 نیټه پر ریلیف وبپاڼې خپور شوی او د عمومي اسمبلۍ او د امنیت شورا د پریکړې لیکونو له مخې جوړ شوی، د مارچ په 10 نیټه به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وړاندې شي. د انټونیو ګوتریش په دیش پاړس مخیز راپور کې چې د 2024 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د 2025 کال د جنوري تر 10 نیټې مودې باندې تمرکز لري، د افغانستان د وضعیت بیلابیل اړخونه څېړل شوي دي. راپور کې د افغانستان کمزوري اقتصاد ته په اشاره سره راغلي پر افغانانو په ځانګړي ډول پر ښځو باندې د طالبانو حکومت دوامداره محدودوونکي تګلارې او کړنلارې په ټول هیواد کې د خلکو اقتصادي فعالیتونه او معیشت نور هم محدود کړی دی. راپور زیاتوي په دې سره اړمنو خلکو د مرستو رسولو مخه ډب شوی او دا تګلارې د بشري حقونو له نړیوال قانون او د افغانستان له نړیوالو مکلفیتونو څخه سرغړونه ده. په راپور کې ویل شوي چې اوسنیو چارواکو طبي زده کړو ته د ښځو د لاسرسي په اړه نوي محدودیتونه لګولي او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون په پلي کولو سره یې د ښځو ژوند لا محدود کړی دی. د کوتریش په دې راپور کې یو ځل بیا له طالبانو غوښتل شوي چې د نجونو او ښځو پر وړاندې د لګول شوي محدودیتونه لغوه کړي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي بهار پر دوی د طالبانو حکومت د محدودوونکو تګلارو د اغیزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
سیار از دخترو از جمله خودم
زما په ګډون ډیر انجونی رواني ستونزو سره مخ دي، ځکه نه یوازې دا چې خپل بنسټیزو حقونو څخه محروم شوي، بلکې هیڅ کوو د خپل کورنۍ او دیوګو پاریو.
د کندوز ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله راپور کې نو ماخستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
ما لورانی میتی اسه درسونه او تحصیلونه په نیمایی کې پاتې سول، دلته نه درسته نه تعلیم سته، د هغوی د آیندې لپاره ډېر په تشویش کې یم چې څنګه به اوسي. کار نسته، روزګار نسته، هېڅ کوم درآمد نسته، ژوند کول ډېر سخت او اقتصادي وضعیت ډېر خراب.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د راپور په دوام کې راغلي د پخوانیو حکومتي چارواکو او د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د غړو پرته له قضا وژنو خپل سری نیولو او توقیفونو او د شکنجې او ناوړه چلند په اړه پرله پسې راپورونه د ژورې اندېښنې وړ دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د 2024 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د 2025 کال د جنوري تر 10 نیټې پورې د امنیت اړوند 2001 پیښو راپورونه ثبت کړي چې د 2023 او 2024 کلونو د ورته مودې په پرتله 14.3% کموالی ښیي، خو د غلا 1% پیښې ثبت شوي چې دا بیا 1.9% زیاتوالی ښیي. په راپور کې سربیره پر دې، په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ تبعیض، د دې هیواد لپاره د بودیجې د کموالی، له ایران او پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو د جذب پر وړاندې د ننګونو، د رسنیو د ازادیو او دغه شان د سیاسي پرمختګونو، امنیت، سیمه ییزو همکاریو، بشري حقونو، اقتصادي پراختیا، د مرستو همغږي او اغېزمنتوب، له نشه یي توکو سره د مبارزې او د یونما ماموریت د ملاتړ په اړه نور موارد هم شامل دي. د یادونې وړ ده چې د یونما ماموریت د رواني مارچ میاشتې په 12 نیټه پای ته رسیږي او د امنیت شورا په راروانه غونډه کې به یې په اړه پریکړه وشي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی که پاتې اسرائیلي یرغمل خوشي نه شي نو ډېرې بدې پایلې به ولري، او د حماس افراطي ډلې مشرانو ته یې د تېښتې لپاره ضرب الاجل ورکړی دی. نور جزیات د سفیر لستانګزي په راپور کې.
ښاغلی ټرمپ چې د اسرائیلو کلک ملاتړ کوي، پرون ناوخته وویل اسرائیلو ته به هر هغه څه چمتو کړي چې د کار د ترسره کولو لپاره ورته اړتیا لري. هغه د یو شمېر خلاصو شوو پخوانیو یرغملو سره له لیدنې وروسته په ټولنیزه شبکه تروت کې ولیکل، ټول یرغمل شوي کسان اوس خوشې کړی، وروسته نه او سمدلاسه د هغو ټولو کسانو جسدونه بیرته وسپارئ چې وژلي مو دي، که نه نو دا به تاسو ته ډېره ګرانه پرېوځي. تر دې مخکې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو هم خبرداری ورکړی و چې که حماس پاتې یرغمل کسان خوشې نه کړي، داسې عواقب به وویني چې تصور یې هم نشي کولی. تازه اسوشیتد پرس آژانس راپور ورکړی چې حماس د ټرمپ د دغه خبرداری په غبرګون ویلي، په غزه تړانګه کې د یو دایمي اوربند په بدل کې به ټول یرغمل اسرائیلیان خوشې کړي. حماس د امریکا ولسمشر او د اسرائیلو صدر اعظم له هغه اوربند په سرغړونې تورن کړي چې په جنوري کې لاسلیک شوی. تر دې مخکې بیا سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې دوی له حماس سره مستقیمې خبرې کړي. د سپینې ماڼۍ ویان د کارولین لیویت په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې امریکا څنګه له ترهګرو ډلو سره مستقیمې خبرې کوي وویل،
ځانګړی استازی چې په دغو مذاکرو کې ښکیل دی له هر چا سره د خبرو واک لري او له اسرائیلو سره په دې مسله باندې مشوره شوې وه. د نړۍ ګوټ ګوټ کې د امریکا د ګټو لپاره له خلکو سره خبرې داسې یوه مسله ده چې ولسمشر ټرمپ ثابته کړې ده.
له حماس سره د امریکایي چارواکو د مستقیمو خبرو راپور د لومړي ځل لپاره اکسیوس خبري اژانس ورکړ. د راپور په اساس د یرغملو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي آدم بویلر له حماس سره د خبرو په حال کې ده. د غزې د اوربند لومړی دور چې 240 ورځې وو، د کپ په 12مه پای ته ورسېده او د دویمې مرحلې د اجرا لپاره خبرو لا نتیجه نه ده ورکړې. په دغه اوربند کې حماس وسلوالو لږ تر لږه 15 ژوندي یرغمل کسان او د اتو مړو شوو یرغملو جسدونه اسرائیلو ته وسپارل. همدارنګه 15 تایلنديان هم وسپارل شول. په مقابل کې د اسرائیل له زندانونو نږدې 2000 فلسطیني بندیان خوشې شول. د حماس لخوا د اکتوبر په 1مه پر اسرائیلو د برید په مهال د 251 یرغمل شوو کسانو له ډلې 50 لا هم په غزه کې شته. له دې ډلې اسرائیلي پوځ وایي 43 یرغمل شوي کسان وژل شوي او جسدونه په غزه کې له حماس سره پاتې دي.
له خبرونو ور اخوا،
د کونړ ولایت دنګام ولسوالۍ کې د 3 میلیونه پلکه خپل ورغول شو. یاد پل یو 10 متر اوږدوالی او 6 متره پلنوالی او د 6 میاشتې په موده کې بشپړ شو. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې طالب چارواکي وایي د یاد ولایت د دنګام ولسوالۍ اړوند د دوبندو ساحه کې یې د 3 میلیونو افغانیو په بودیجه 1.5 متره اوږد او 6 متره پلن پل جوړ کړ چې ورسره یې ډېرې سیمې د یاد ولسوالۍ عمومي سړک سره ونښلولې. په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ د نوي جوړ شوي پل د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل،
دا یو ترانزیتي لار د پنشي تر سره پورې تلل او په دغه طرف باندې بیا د فرضي کرښې طرف ته ډېر خلک اوسېږي، ډېر قومونه میشت دي، ډېر ولس دی. هلته کې امنیتي ځواکونه، کنډکونه هم موجود دي. ته اوږد خوړلې اکثره سیلابونو کې یا مثلا موسمي بارانونو کې په دغه خوړ کې ډېرې زیاتې اوبه روانې وي. دغه طرف دغه ولسونه ډېر ستونزې ګالي، نو د دغه پل په جوړېدو سره کې ولسونه کولی شي په وخت باندې خپل مریضان او تداوی په خاطر باندې او خپل ضروریات هغه په وخت باندې پوره کړي.
هغه وای د پول رغنیزی چارې په شپږو میاشتو کې بشپړی شوې دي. د سیمې اوسیدونکي وای د پول نشتوالی په وجه یې تل ستونزې ګاللې، اوس خوشاله دي چې له مودو وروسته یې دغه ستونزې حل کیږي. حاجی فضل الله:
دا خو د ډیر وخت نه زمونږ دا کوششونه او هلې ځلې وې چې دا پول الله جوړ کړي. درې ته دونه غټه ستونزه وه چې دا خوړ به راووت، لکه جنازه په پینه پورې وته، ډیر خلک د دې نه په دې لارو کې مړ.
زمیر ګل په یاد لاره ډاټسن موټر چلوي، وایي:
کله به چې سیلاب راووت زمونږ ګاډي به بندېدل، او اوس مونږ ډیر خوشحاله یو، ډیر ښایسته جوړ شوی دی. ماشاءالله مونږ ته ډیر سهولت برابر شو او تګ راتګ مونږ ته آسان شو.
کودړ د خپل طبیعي او غرنی جوړښت له امله په ګڼو لویو او کوچنیو درو ویشل شوی دی. زیات نفوس یې په همدې درو کې هستوګن دی. د سرکونو او پلونو د نشتوالي له امله له یو بل جلا پراته او ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
کندهار کې د چرګانو زیاته غوښه تولیدي خوبه یې ټیټی دي. د دغه ولایت چرګانو فارم لرونکي وایي چې د غوښې ټیټی بیې او د ناروغانو له امله خپل کړي مصرفونه نشي پوره کولی او له تاوان سره مخ دي. په کندهار کې د چرګانو فارمونو اتحادیې مسؤلین هم وایي چې کندهار د چرګ د غوښې له اړخه پر ځان بسیا دی او هره ورځ له 1,350 فارمونو څخه شاوخوا 90 ټنه غوښه تولیدوي. نور جزئیات یې راپور کړي.
د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د چرګانو د فارم کې 3,500 ماشیني چرګان ساتل کیږي چې بیا تر 40 ورځو وروسته بازار ته وړاندې کیږي.
فارم ښه صفایي مژوکو چې نه یې کو وی بروي نه دی پریولو سپری وکو نه بیا پرولو تا واکو بیا مخاري ورکیږي ښه پرځي ورته وو چې مثال یې ښه ونه.
د یاد فارم مسول محمد رضا وایي دا مهال کندهار کې د چرګانو غوښه په ډیره ټیټه بیه پلورل کیږي او دوی ته کړي مصرف نه پوره کوي. د ده په خبره ځینې وختونه د ناروغۍ له کبله چرګان تلف کیږي، خو که روغ لوی سي بیا یې غوښه په بازار کې ارزانه پلورل کیږي.
موږ را غټ کله په جې خو کې مثال درې نیم خوروار یا څلور خوروار ته موږ بټ وسوځل، ډېر مصارف یې وکړي. دغه دوه نیم سوه دوه سوه ګونۍ مې اوس پیل راوړی دي. مثال مصارف ډېر کوي، دواوې مې په خوړلې چې دلته مرضونه ډېر زیات شي. انو دغه د بازارونه یې اوس ټیټ شوي دي. اوس اریانو چې څه په وکړو چې دانه اوس موږ پر لږ کړو، دوی وږي کېږي او کې پر ور ډېره کړو، دلته ژر غټېږي. چې غټ سو هلته بازار ټیټ دی را باندې.
د کندهار په ژړی ولسوالۍ کې یو بل فارم لرونکی غمی وایي په دغه ولایت کې د چرګانو د زیاتو فارمونو او په یو وخت د چرګانو رسیدو له امله د چرګ غوښه ټیټه بیه لري چې ټول فارم لرونکي یې له زیانونو سره مخ کړي دي. د ده په خبره کندهار کې د چرګانو د تولید فابریکو کمښت، له پاکستان څخه د چرګانو په یو ځل واردول، ټول فارمونه په یو وخت رسیدل، د عصري فارمونو نشتوالی، د ناروغیو د تشخیص لپاره د لابراتوار نشتوالی، د غوښې لپاره د سور ساتلو ځایونو او نور ستونزې فارم لرونکي له تاوان سره مخ کړي دي.
دغه فارم ته موږ درې نیم زره چرګ ور اچولی دی. نو چې شاسي مصرفونه یې کړي دي، بازارونه یې کښته دي. والله خو دغسې چې دغه وکې سرتن له نه سره رسېږي، مصرفونه یې ډېر دي، بازار یې ډېر کښته دی. مصرف کوي اوس یې بیخي ډېر هم پلوړ هم بوره ده. هم یې 2,500 پرسله دانه خوړلې ده. والله د دا کارګرو معاش را باندې چالا نه دی، مګر چې حساب سره وکړو دغه پلاټ کې موږ تاوانی یو. والله چې د دولت سمو دا غوښتنه ده چې دغه د چوزې پر برابر یو نیکې بندوبست جوړ کړي، چې دا چوزانو کې پر نوبت راسي، دلته داسې بې نوبچیم شروع ده. او بل چې دا د نرخو کنټرول نه کې وکړي، دا کنټرول پر امان بېخي سره دغه جلته مرضونه داسې چې موږ ته سم یو لابراتوار جوړ کړي.
په ورته وخت کې د کندهار د فارمونو د اتحادیې مسؤلین وایي دغه ولایت د چرګ د غوښې له اړخه پر ځان بسیا دی او هر ورځ له 1,250 فارمونو څخه شاوخوا 90 تنه غوښه تولیدیږي، خو د زیاتې عرضې له امله یې بیې ټیټې دي. د یادې اتحادیې مشر عبدالرازق وایي که څه هم د کندهار د چرګانو فارمونو غوښه نورو ولایتونو ته هم استول کیږي، خو د تولید د زیاتوالي له امله بیا هم ډېره غوښه په محلي بازار کې پاتې کیږي او په ډېره ټیټه بیه پلورل کیږي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د چرګانو د غوښې لپاره له دوی سره ځانګړي قراردادونه وکړي.
کندهار کې تقریبا 1,250 فعاله فارمان لرو او
تقریبا د ورځې 8000 کیلو ژوندې چرګ چې په کندهار کې کاریږي دا او نور ولایتونو ته چې استو تقریبا 15 ولایتونو ته نورم په مرغاشه او چرګ ورکوي چې دا تقریبا یو لک شل زره درې یو لک جې زره ژوندې چرګ موږ او غوښه تقریبا 2000 کیلو غوښه ته ونیو
حتی موکړه چې د دې ستونزې په اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د مسولینو نظر هم واخلو خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پرې خبرو کولو ته حاضر نسول.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې